پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته سرور خره کی او وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث درته لرو، خو ترغه مخکې به لاند خبرونه درته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري، د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د 11 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو 92 مثبتې پیښې په تیرو 2 اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په تورخم کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکي خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ښځه او 2 ماشومان ووژل شو. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون ناوخته په خپل اکاونټ کې لیکلي چې پرون ماسپښین پاکستانی پوځیانو د ګورګي په سیمه کې د افغانستان پر لور ډزې وکړې چې د دوی ځواکونو له دفاعي جواب سره مخ شو. قانې ټینګار وکړ چې د دوی ځواکونه به پر هر ډول شرایطو کې لخپلې خاورې دفاع کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کاریان ډیګر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افارس حداد سیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاده کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ سوداګري باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی ډیګر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم د دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه خلاص کړل او په دروازه یې د مسافرو تګ راتک ته اجازه ورکړه. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخ پرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیر شپه شاوخوا 1 بجې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگلوري بلګرود د سیمې یو ولسوالۍ یې نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګلادګوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 1000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دی سیمه یې تخلیه کړې ده.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 15 دقیقې بحث کې نن په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د جوړولو پر موضوع خبرې کوو چې طالبان یې یو لاسته راوړنه ګڼي، خو ځینو کتونکو اندېښنه ښولې چې شایي په دغو مدرسو کې د افراطیت د ترویج لپاره کار واخیستل شي. السلام علیکم. په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتولو د هڅو په دوام د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر تیر کال په هر ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 100 لویو دینی مدرسو د جوړولو سپارښتنه کړې وه. کله چې طالبانو 3 کاله مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لړۍ ګړندۍ کړه. د مدرسو په جوړولو کې نه د بودیجې د کموالي پلمه مطرح کیږي، نه د نورو ستونزو. ځینې کسان د پاکستان د قبایلي سیمو مثال ورکوي چې هلته هم د دینی مدرسو شمیر زیات دی او هلته افراطیت هم زیات خپور شوی دی. ځینې کتونکي د طالبانو او د هغوی د افراطي نظریاتو د بیا ظهور سرچینه همدغه ځای ګڼي. آیا په معاصره نړۍ کې یو هیواد یوازې دینی مدرسو ته اړتیا لري؟ په افغانستان کې ولې د نورو تخصصي ښوونیزو مرکزونو خواته پام کم دی؟ ولې نجونی او شزی لتعلیم او تحصیل را گرزول سویدی. پا دا سال که چه پا افغانستان که دا نجون پر مخ ترش بجم تولگی پور تا دا نور تعلیم دروازه بندی دی او دوی دا پاهنتون لزدک رو هم نکلی. خو پا دا غی حواد که دی دینی مدرسو دا جوڑولو لڑی پشدت روانه دا. دی طالبانو دا پاهنی وزارت دا تیر کل رسمی شمیری شیی چه وست محل پا افغانستان که دی دینی زدک رو چباندی پینزل زر مرکزون فعال دی چه یو لزر نارسمی مدرسی او چلور سو پینزل سلویشت غیر رسمی دارال حفاظون دی. خو پا پاکستان که دشمیرو لما خیشاو خوا پینزی دیش زر مدرسی فعال دی. گمان کلی چه دنا راجستر سو مدرسو شمیر شایی تردی زیاد وی. پا تیر جمهوری نظام که هم پا افغانستان که دی دینی مدرسو دو جوڑولو لڑی روانه و. خو هغه وخت هڅه دا کېدله چې نصاب یې د حکومت لخوا تصویب سي او اصلاحات پکې راوستل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو داسې راپورونه وررسېدلي چې شي د طالبانو حکومت په مدرسو کې د هر عمر نجونو ته هم د زده کړو امکان ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر په تېره ډسمبر میاشت کې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې په بشپړ ډول د منلو نه ده چې مدرسې د ښوونځیو بدیل سی که ده حلکانو لپاره وی یا دنجونو لپاره. پا دی بحث که پر همدی مسئله خبری که و ده بحث ملمانه دی دکتور عبدالحلیم فاروق چی پا سعودی عربستان که ده امام محمد بن سعود اسلامی پانتون پخوانه استاد دی صلاح الدین سعیدی چی پا حقوقی او اسلامی چارو که الوار زدکری کری دی او ده چارو شنون که ظاهر اکبری. فاروق صاحب تاسو ترازو سمده چی افغانستان یو مذهبی ټولنه ده، آیا دغه ټولنه همدومره شمیر مدرسو ته ستاسو په نظر اړتیا لري؟
دې کې شک نشته دی چې په معاصر دور کې د ژوند په ټولو اړخونو کې علمي معیارونو ته پام لرل دا یو ضروري خبره ده. چون موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ په ژوند کې هم اسلامي علومو ته ضرورت لرو، ولې یوازې نه دا چې اسلامي علومو ته دومره ترجیح ورکړو چې د ژوند نورې برخې دې فلج کړو. زه فکر کوم د زمونږ نصاب تعلیمي چې کوم په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې یا د هغه نه په مخکې دورو کې هغه هم اسلامي نصاب و، ځکه چې په لیسو او په متوسطو کې یو آن تر د پوهنتونونو اسلامي تعلیمات په خپله کامله برخه باندې هغه تدریسېدل. فقه، عقیده، تفسیر، احادیث یا د دې په ورته نور مضامین لوستل کېدل. نو که زه ویم د افغانستان تعلیمي نصاب هم د دینی علومو د لحاظه او هم د طبیعي علومو لحاظه تقریبا په متوازن شکل باندې پرمختګ کاوه، ولې د کابل د سقوط نه وروسته یو لړ تغییرات رامنځته شول. او هغه سرکرده تغییرات یې دا و چې پخوانی نظام باندې عمل یا ودرولی شو یا په ځینې برخو کې معطل کړی شو، او دینی مدارسو ایجادول په داسې شکل باندې رامنځته کړی شو چې د ټولنې د ژوند برخې نورې برخې پلج کولی شي. نو په اسلامي ټولنه کې باید توازن وساتلی شي. په دغه شکل چې په طالبانو حکومت رامنځته کړی دی او د اسلامي مدارسو ته پرمختیا او یا پراختیا ډېره کړې ده، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر بد اثر ولري. مننه.
ډېره مننه ښاغلی صلاح الدین سعیدی، تاسو ته هم شراغلاست وایو. په افغانستان کې خلک له دینی زده کړو سره لکه څنګه چې یادونه وسوه حساسیت خلک نه لري، خو کله چې د مدرسو تر شا پټو سیاسي اهدافو ته پام وکړي یو څه حساسیت ښیي. ستاسو په نظر دا پټ سیاسي اهداف څه کېدای سي؟
مطمئنا د افغانستان خلک 99.9% مسلمان دي، د مدرسې سره مشکل نشته، د اسلامي زده کړو سره مشکل نشته. خبره په فهم د منابعو د اسلام نه چې قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. متاسفانه په دغه برخه کې تر ډیره کچه د اسلام د دین نه د ترقۍ د پوهې او د علم په مقابل کې سوء استفاده شوې ده. زه به دغه متفاوته پوهه کې مشکل نه وینم. هر څوک کولی شي خپل مفتي ولري، خپله فتوا ولري، او د هغه فتوا د پاره د تحقق د پاره په مشروع ډول باندې کار وکړي. مشکل هغه زمان راګرځېره کېږي، راپورته کېږي چې د ټوپک په ضد په غیر مشروع وسایلو او د سر نیزې په ضد باندې په ملت باندې هغه افکار تحمیلېږي چې هغه خپل برداشت دی، او هغه برداشت حتمي نه دی چې وارد برداشت وسي. دا هغه مسئله ده چې موږ باید نړۍ ته، خپلو میندو ته او طالبانو ته دا هم جوته کړو چې ګوره هغه برداشت چې تاسو د دین نه په دغه یا هغه مورد کې لرئ د هغه صحت او سقم کی خبره نشته، هغه جدا بحث ده. اما د هغه تحمل په باقی ټولنه باندې د ملت نور د مکتب او د تحصیل لمنه کول دا هغه شیان دي چې ملت ته آزار ورکوي او هغه منفي جوانب دي چې متاسفانه د اسلام تر نامه لاندې په ټولنه باندې.
مننه. ظاهر اکبری، تاسو ته راځو. یو ځوان یا تنکی زلمی چې له مدرسې فارغیږي یا له یوه ښوونځي، د دوی په تفکر او سوچ کې ستاسو په نظر څه توپیرونه وي؟
اصلا د معرفت په اړه باندې کله چې په یو نصاب جوړیږي، هغه د ملکونو د عرضې او تقاضا او د ضرورتونو په اساس باندې چې ټولنه څه ته ضرورت لري په هغه باندې ډېر زیات فوکس کوي او د ملک ملي منافع څه دي. طالبان چې چون د داسې منظم نظام چلون کې نه دي او د دې هغه پروژو تکمیلون کې دي، نو د غوړ د دې خپل هر یو محلي کمانډان او ټوله کې د دې دغه کمانډانان د خپل واک د قوت لپاره د دغه مدرسې جوړوي. په دې مدرسونو کې دی یا هم د دې په کوم فکر باندې خلک روزي دي، هغه په دې زور او د خرافاتو نصاب چې کله په دیوبند جوړېدله، د دیوبند جوړښت نه وروسته د هغه په زیرو کتابونو باندې خلک روزي. زه باور یم هغه کتابونه چې تاسو د دغه ځینو علماو دغه خرافاتي ویناګانې وینې او بیا دلته د افغانانو د نړۍ د مسلمانانو د حقیقي علماو لکه ډاکټر صف علي مولد نو ملګرو چې بیا احساسات ورته پورته کېږي چې وایي چې دا خو په دین کې څه نشته دي، همدا څه په اصل په غزیرو کتابونو کې دي. په ما غزیرو کتابونو باندې روزي چې نیمه په خرافاتو اکثر په جنگي روحیه باندې دي، ځکه دوی دغه مدرسو ته مخه کړې ده چې دوی هغه خپل هر کماندان محلي کماندان او د هر زورواکۍ دی د خپل واک د قدرت د ساتلو لپاره خپل فوج او د خپل ډلې غټولو په اساس باندې دغه مدرسې تکاش ورکړې ده. د ماشومانو ذهنیت خو واضح معلومه ده چې ته یو ماشوم په مغه ورکتوب کې د ټوک پراټولولو باندې د ذهنیت یا د پاغ اساس باندې چې یو بل چاته احتیاج وي او په مدرسو کې په هغه ظالمانه شکل باندې د دې روزنه چې په دې باندې په کوم استبداد چې هر ورځ دی باید شکنجه شي، هر ورځ دی باید ورټل شي، هر ورځ دی باید د بیلو بیلو ازموینو لاندې راشي او بیا غوته زیاته فزیکی شکنجه ورشي، نو د هغه انسان یا هغه ماشوم چې کله ټولنې ته ارزه کېږي هغه به د ټولنې سره په کوم مقدا باندې وي. ټولنې هغه برخه چې د دې غوندې زده کړې نه وي کړې غوته او په کومو سترګو باندې ګورو. نن چې دغه کوم طالبان په افغانستان کې په چک پاینټونو کې په ټولنه کې د عامو خلکو سره کوم برخورد کوي، دا د ماغه مدرسو د محیط روزنه ده چې موږ یې په هغه کې وینو، په عمل کې وینو. نو انسانان واقعا د روحي په روحي روانۍ باندې روزي او دا روحي روانیان ټولنې ته وړاندې کوي چې عملا اوس موږ په ولایاتو او په ښارونو کې ګورو چې د هغو طالبانو برخورد عامو افغانانو سره آیا نارمل دی که نه دی. نن چې یو انسان دی په ګیره باندې وهي، موسیقي باندې شیطنجه کوي، یو ښځې ته چې هره ښځه چې د کوره وځي یو غوته د بد اخلاقه په سترګه ګوري، دا د دغه مدرسو هغه دی محصول دی چې موږ باندې کوو. هیڅوک په افغانستان کې د دیني زده کړو مخالف نه دی. د وخته د موږ دوو قدرمنو مشرانو دې ته اشاره وکړله، په افغانستان کې اکثریت قاطع اکثریت خلک مسلمانان دي او هیڅوک د دین او د دیني عالم سره مشکل نه لري. خلک چې ستونزه پیدا کیږي هغه د دغه ماحول او د دغه تعداد باندې روزنه باندې یا د یو سکتور ته هغه هم په دغه خرافاتي شکل باندې روزنې ته د خلکو ستونزه ده ورسره. او موږ په ډېره واضح درته وایو چې دغه څه چې روان دي دا تنها نه د افغانستان په ضرر، د دې سیمې په ضرر باندې پیدا تمامېږي. په دې انداز شکل باندې، په دې تعداد باندې، په دې فکر باندې دومره خلکو روزنه، دا په واقعیت کې د دې سیمې لپاره یو غټ تهدید باندې بدلېدلی شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب عبدالحلیم فاروق ته سو په سعودي عربستان کې تدریس هم کړی دی. په سعودي عربستان کې د مدرسو نصاب څنګه تدریسیږي؟ کوم مضامین پکې شامل دي او حکومت څومره کنټرول ور باندې لري؟
هر هغه تدریسي نصاب چې په یو وطن کې خپل نسلونو ته لستل کیږي هغه کې درې اهداف لوړ اهداف په مخ باندې دي چې هغه په شاګرد پسې تړاو لري. یو ویداني مهاري سلوکي، یعنی د دې انسان په دې وجود او ویدان او په داخل نفس کې کوم تغییر دا منهج او دغه مضمون راوستلی شي، د تاسو مهارتونه ور په برخه کولای شي، د دې په کړنو او په ویناګانو کې څه قسم تاثیر او بدلون راوستلی شي. نو د سعودي عربستان منهج زبدا ویم چې په اسلامي نړۍ کې د سعودي عربستان او د افغانستان تعلیمي نصاب چې کوم دا بنظیر دی، یعنی په اول سر کې د سعودي عربستان تعلیمي نصاب په دویمه درجه کې زموږ د افغانستان او هغه شامل دی په هم په طبيعي علوم باندې د ابتدایي نه تر د متوسطې او د ثانوي او بیا د پونتون د مرحلې پورې، همدارنګه په دینی علوم باندې مشتمل دی لکه څنګه چې زموږ په افغانستان کې وي. خو ولې البته هغه اسلوب او طریقه او هغه وسایل د تعلیم او دغه اهداف ټول په نظر کې نیول کیږي او دغه په تناظر کې شاګردانو ته دغه درسونه ورکول کیږي ترڅو په ټولنه کې یو خو وګړی ثابت شي او د خپل ولس او د وطن لپاره خو وګړی ثابت شي او امې د خپل ټولنې او د وطن لپاره پراتونکو کې یو څه خدمتونه او ابتکارات وړاندې کی. نو د تعلیم ټول اهداف په دې باندې راڅرخیږي او هغه مستوا به زویه مچې راکچې د تعلیمي بدومره ډیره خنوي، ولې هغه طریقه کار د تعلیمي مرحلو چې دغه ډیر ښه په خان د ځوانې او د معاصر تعلیم د هغه طریقه کار سره موافقت لري.
ډیر مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی، تاسو هم په حقوقو کې او هم په اسلامي مسایلو کې لوړې زده کړې کړې دي. آیا نن سبا فکر کوي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو د نصاب د څار لپاره څه میکانیزم شته؟ بل دا چې آیا دغه مدرسې د معتبرو اسلامي پانتونونو سپارښتنې ستاسو په نظر مني؟
واقعیت خبرې دا دی چې د یو نظام د تصامیمو لپاره اول مشروعیت پکار دی. هغه نظام چې د مشروعیت مسأله لا تر اوسه پورې حل نه ده او په هغه کې تصامیم د اجرائیه قواو په اصطلاح مسؤلین لکه وزیر معرفت شي یا نور شي، هغه موارد کې تصامیم نشي چې هغه باید په نورو مراجعو کې د قانون گزاري په مراجعو کې ورته استقامت ورکړ شي او دلته مجریه قوا ځان قانون گزاره ګڼي، دا هغه مبدئي خطاګانې دي چې په اوسني نظام کې په افغانستان کې شته. هغه چې دوستان وویل په دې کې شک او تعظیم نشته چې د ځلی چې دلته او هلته د بې احتیاطۍ له کبله د دغه بحثونو استقامت د مدرسې د دین او د اسلامي پوهې په ضد باندې تبارز ورکول کیږي لستره داسې نه ده. زمنګ هدف دا دی چې د ټولنې اولاد د هغه اهداف په چوکاټ کې تربیت شي چې هغه د اسلام د دین سره برابر، د ټولنې د ضرورتو سره برابر او په دې استقامت باندې هغه مشروع وسایل وکړول شي چې د هغه په نتیجه کې ملت تسلیم شي. متاسفانه په دې برخو کې د طالبانو حاکمیت پاتې راغلی دی او تاسف وړ خدا ده چې ډېر ځلی دا مسؤولین له سره په عمق د دې خبرو او په معنا د دې خبرو له سره وارد هم لري، حتی چې کوي الحق لمن غلبا ځان حاکم مطلق او حاکم کل ګوري، ځان ګڼي چې دا رښتینی دی، دا درست دی، دا پر ځای دی.
مننه اکبری صاحب، تاسو تر اوسه په دینی مدارسو کې یوازې دینی تعلیمات کیږي که فکر کوئ د سیاسي او افراطي سوچ د خپراوي لپاره هم دغه پروګرامونه عملي کیږي او کاملي کیږي؟ څوک دغه پروګرامونه دغه مدرسو ته برابروي؟
اصلا دا د چې موږ کله چې بس په دینی مدرسو په نصاب او د دې په افغانستان او په سیمه کې په تاریخچه باندې کوم ځل خلک دا برداشت کوي چې موږ خدای نه خواسته، خدای نه خواسته موږ د دیني زده کړو د دیني علما مخالف یو. دا څه نه ده، کله چې موږ د یو دین سره ټوله مته رو نو په هغه باندې تر ټولو زیات بیا رحم هم باید ولرو، په هغه باندې تر ټولو باندې ظلم بد شي. موږ بعض دلته دا دی چې دغه نصاب په کوم وخت کې دغه سلسله چې په اوس په دې سیمه کې د حقانوي په ټوله کې د دیوبند را روانه ده، دا په کوم وخت کې څه وخت د چا تر حاکمیت لاندې او په کوم وخت کې هغو خلکو دغو خلکو دو دیني بهیر ته مخه کړله او ولی جوړه شوله، او دا بیا ولې په مختلفو ورژنونو باندې تقسیم شوله. مثلا په هند کې دې نصاب او دې تولیدات یو شان ته دي چې هغه هلته کله دغه ملان راپاریف شي، حتی د هندوانو او د دو سره د ګډ ژوند فیصلې او فتواوې هم ورکوي. پاکستان کې بیا یو جمهوریت چې هغه هم قانوني تاسو ته معلوم دی چې د کوم ځای نه میراث راپاتې دی تر اوسه مغه چلیږي، هغه د ملک دپاره غنیمت او مشروعي بولي. په افغانستان کې حتی بیا د افغانستان هغه سرې کرښې لکه بیرغ او ملي زعیم هغو ته هم د حرام او د کفر په سترګه کتل کېږي. په دې رقم ته استخباراتي چوکاټ کې خلق ستونزه ورسره لري. خبر شو د تاسو پوښتنه ته چې په دې مدرسو کې څه تدریس کېږي؟ په دې مدرسې کې اول خو هماغه د دیوبند د نصاب چې زیرو کتابو باندې مشهوره دي، هماغه زیر کتابونه دي. موږ ورسره په خوا کې لکه څه وایو چې موږ کمپیوټر خو دی وایو چې انګلیسي او دا ورسره تدریس کوو. خدا هم بل باس چې په دې باندې سړی باید باس وکړي چې دی څنګه د افغانستان خلق یا د افغانستان معرف تر پښو لاندې ورځوي او اوس په دې غاړه باندې ټول مدرسو ته ورکش کوي. په ضمن کې دوی هماغه څو برخې دي چې دی تدریس او تل ډېر فوکس کوي. یو هماغه افراطي ذهنیت دی چې دا واقعا دی تر ټولو زیات خطرناک دی د اسلام مبارک دین لپاره دی. دوهمه برخه دی هماغه د انسان په روحي تکلیف باندې اخته کول او په هماغه په ډېر حقیر شکل باندې دی روزانه مسله ده چې دا هم ټولو په ډېر زیاتو مشکلات جوړوي. په دې باندې کولای شو چې موږ بیا روان شناسو د سره بحث ولرو، هغه پوښي چې یو شاګرد په دغه رقم ته چې د ذهنیت دی چې زه باید ټوک را ټول کړم او د سهار کله چې زه درس وایم د ملا چپړې او لغتې او شکنجه په نظر کې نیولي بیا هغه وخورم، هغه چې کله دی ټولنې ته من حیث یو څوک چې هغه باید خدمت وکړي، تدریس وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي په کوم روحیه باندې وي، هغه یې تاسو اوس هم عملا محصول ګوري. خود شکل د دې مدرسو خپله دا دې ته اړ کوي چې یو څوک باید افراطي او ټولنې ته مریض تقاضا عرضه شي او موږ په ټولنه کې اوس حالا نور وضعیت وینو. بل دا خپل ته دا دی چې څومره د مدرسې کش کړی دی. موږ تر پروسه تر اکتوبر کال پورې رسمي اخبار دا و چې 1000 مدرسې موږ درلودلې، چې په دې کې 14000 رسمي لیلیه او د حکومت نه فنډ کېږي او 15000 کلیوالې دي. دا د پرسګنه شمیره دا مار دی چې رسمي اخبار ما نه غوښتل ته وځي ځنه مار د چالي وایم، هغه مار دی چې رسنیو ته پلاس ورغلی او په دې نیمه زرو کې چې دې دا په اساس راپور په اساس باندې هر میاشت په سلګونه مدرسې نور هم جوړیږي. موږ اټکل کولای شو چې تاکر موږ تر 2000 زیات مدرسې لرو او اکثره یې د حکومت خانفند د طالبانو د نظام د خانفند کېږي. او په زمین کې د معارف ته ورځي، کله چې په معارف کې کوم بستونه اعلانېږي یا هغه معلمین چې تقاعد کیږي او یا چې په دغې درې کلنه بهیر کې دی، اکثره خلک خارج ته اړ شول چې ماجر شي او ماجر کیږي، د هغه په ځای باندې بغیر د دیني مدرسې د ملا قوم نه بل څوک نه دی نیول شوي. د معارف ټول ملان کړه، د معارف هغه مسلکي استادان او هغه استادان چې دوی په کلونو باندې د افغانستان لپاره خدمت کړی وو، یو منظم نظام د اساسه د افغانستان بچان روزل، اکثره تشکیلات چې خالص کیږي په ځای باندې ملانې وکیږي او ملا په مدرسه کې اخته دی. نو دا د افغانستان د معارف لپاره یو ډېر خطرناک مسله ده. موږ هیڅ څوک د دې دین مخالف نه دي، هیڅ څوک د دین زده کړې مخالف نه دي. څنګه کولی شي چې د همدغه دیني زده کړې د یو منظم نصاب تر چوکاټ مورد تر چوکاټ لاندې د یو منظم نصاب په اساس باندې دی کولی شي چې د نور زده کړو سره سم د دیني زده کړو مدرسې مکتبونه هم ولرو. موږ په افغانستان کې د تخنیکي زده کړو ډېرې لیسې ښوونځي درلودل، کولی شو چې موږ همدغه په هر ولسوالۍ کې یو دوه دانې دیني مدرسې هم رسمي چوکاټ کې ولرو، او نصاب هم داسې نصاب چې د افغانستان او د افغانستان په ګټه باندې وخوري، د افغانان په ګټه باندې وخوري. داسې نصاب نه چې همدغه نصاب بیرته د افغانستان د نظامونو د زوال د نظامونو د ختمولو د افغانانو د بربادت کولو د افغانانو د وژلو په هغه باندې استعمال نه شي. او د موږ چې تاریخ په اوږدو کې ګورو دا رقم تولیدات او دا رقم ته د دیني علماو ځینې شخصیتونو کورنۍ د افغانستان د زوال باید شوي دي. موږ نه شي هیرولی د پیرانو او د هغو دیني ځینو چې په ډیورلاین افغا ته دي د هغو رول د افغانستان په نظامونو په ړنګولو کې او د هغو کورنۍ د هغو استخباراتو د منطقې د اساس باندې چې دیوبند سره یو جوړه دوی را در په دې ټوله په دې سیمه کې غټې شولې هغه د موږ د غورو نشوي هیرولی. دغه مدرسو مثلا د افغانانو لپاره ډېره نندکنې وړ خبره ده، باید په رسمي چوکاټ کې د نور معارف د نظریف کولو په هغه کې خلک باید تر استقبال وکړي. مګر داسې نه چې معارف په ورځ په ورځ په ټپه دروي، معارف فلج کوي، معارف د دې لپاره چې حتی خلک زه ورته سمه کړي معارف څومره سختوي چې د خلک اولادونه ورځي هلته باید شکنجه شي. خلک باید مخکې کې دارالقام او مدرسې ته د افغانستان په ضرر بولو.
مننه. وخت کم دی، په دې خاطر غواړم چې له فاروق صاحب څخه واورو. فاروق صاحب، په تېر جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې دینی مدرسې وې، ستاسو معلومات څه وایي چې هغه وخت کوم نصاب تدریس کېدی؟ بل دا چې دغه مدرسو عصري علومو ته څومره پام کاوه، هغه علوم چې ځینې کسان یې اوس مباح ګڼي، څوک یې حرام او څوک فرض؟
مننه. په تیر جمهوری نظام کې هم مدرسو وجود لرولې د نورو علوم سره په انډول باندې وي، او یو څنا څنګه علمي معیارونه او عالمي معیارونه په نظر کې نیول کېده. د دینی مزامینو سره سره غلطه نور عصري مزامین یا طبيعي علوم او ځینې مزامین او بالخصوص کمپیوټر ساينس یا کمپیوټر لستل کېده، او دا د یو شاګرد خرو زلو خو وسیله او سبب وو. زبا کستاسی اجازه وی د ته براشم نه دا کی وازی په نا ببره توګه باندې په افغانستان کې د غدینی مدرسې ایجاد ول پلان مهاله وګد مهاله کې افغانستان ته پټوله کې ولست په ضرر تمامېږي. البته فائدې هم شته، خو مونږ په هغه جانب باندې دغه کوم چې هغه کوم مشکل را ونړی، بلکې د دې کې چې هغه کوم نصاب تعلیمي د استراتیجی هغه ډیر سلبیات لري، د من حیث کم د زمانی او د پترای زمانی لکه د وخت یو خدای دی چې ډیر کم اتکاله ټول تدریس او داغه نه ورسته او ته لنګي ورتړي وي ته مولا شولي، نو اتکاله نه کافي کیږي چې څوک دغه دینی علوم کې مهارتونه پیدا کړي او په صحیح معنا دی پیژني. همدارنګ دغه نصابونه چې لستر کیږي په مدرسو کې یادري مبرخه او چې ډیر خو استاد یغه چې کوشش وکي یو نصاب یو کتاب نمایي ته ورسي او مقرره نصاب چې کوم یغه نمایي ته، نو دا کې ډیر تکړه استاد دی. د کم د حسنه یو سلبي جانب دی، په کیفیت کې ډیر زیات سلبيات وي. هغه دا چې د نوي معاصر وسایل د تعلیم او د تعلم په کې نه استعمالېږي، همدارنګه په فلسفي شکل باندې تدریس کیږي د ماهیت او د واقعیت نه ډیر لري وي، په تعصبي شکل باندې وي. اگر چې څوک ته شاګردان ناشوي دا غوی هغه فروقی پردی یا دا غوی چې کوم توفیرونه یو بل سره موجود هغه په لحاظ کې نه ساتي، هغه لحاظ نه ساتل کیږي، او د اهداف او د منهج او د حساب ترمن د کوم تړاو نه وي.
بله، مننه ډاکټر صاحب، بخښنه چې تاسو خبري قطع کوم په دې خاطر چې د بحث وخت پای ته ورسید. له ډاکټر عبدالحلیم فاروق صلاح الدین سیدی او د چارو د شنون کې ظاهر اکبری مننه چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. لږ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ